السلام علیکم. په افغانستان کې شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې کابل کې د پاکستان پر ضد لاریون ګډونوالو یې له دې هیواد سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پرې کون وغوښت. پاکستانی چارواکو هم دغلته د افغان سفیر د لور د تښتونې په اړه تازه څرګندونې کړې. خبرونه کې یې حال درکوو. دوه کې نن هم د سولې خبرې دوام لري. ټوله هڅه دا ده چې دا پروسه ګړندۍ شي.
بحثونه په دې کړو هم جریان درلودل به هم وي. څنګه کېدلی شي دغه ستونزه د پارټۍ کې کېښودلی شي؟ څنګه کېدلی شي؟
د کندز اوسیدونکي وایي هر ورځ لسګونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره ګاونډیو هیوادونو ته اوړي.
کاروبار نسته، روزګار نسته، نم څوک کار ته پرېږدي. مجبور یو نو څو ستل تکانه ملته راوړي دي. خرڅې کوسې او لارې کرا پیدا کړو د هیواد ځانو باسو.
او په څو اروپایي هیوادونو کې سیلاونو 180 تنه وژلي. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. خبرونه په خبرونو پیلو احمد شیباری در اوروي.
افغان پلاوی او طالبان په دوحه کې نن د یوې ګډې اعلامې د خپرېدو لپاره هیله مند دي. په کابل کې په سلګونو کسانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او په اروپا کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر 170 واوښت. د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن د افغانستان د دولت او طالبانو له لوري په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه اعلامیه خپره شي. په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشي د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو د هیئت مشر د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې خبرو د اجنډا پاړه وویل.
د هغو موضوعاتو په اړه له مقابل لوري سره خبرې کېږي چې څرنګه کېدای سي په دې بهیر کې پرمختګ وسي. دا څرګنده سي چې ستونزې څه دي او څه میکانیزم سته چې دا هڅې ګړندۍ سي.
اغلی انوري زیاته کړه چې د دې خبرو په پای کې به چې پرون پیل شوي دي نن یو مشترکه اعلامیه خپره شي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم صدر دوته تایید کړ. خو ویل چې په دې اړه د اوس لپاره جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې 126 طالبان وژلي او د 280 کسان ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا طالبان په ننګرهار، لوګر، پکتیا، زابل، بلخ، هلمند، نیمروز، تخار او کاپیسا کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو دا اداره کړي ده. د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت دا توان نه لري په څلور ساعتونو کې د 216 وسلوال ووژني. نن په کابل کې شمیر افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره چانو له افغان دولت وغوښتل چې له پاکستان سره ټول ډیپلوماټیک روابط قطع کړي. دا مظاهره د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو وشوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیهوشه شوه او بیا څو ساعته وروسته پیدا شوه. بل لور ته د افغانستان د ملي شورا شزین غړیو د همدې موضوع په تړاو د پاکستان د ملي اسمبلی د شزین غړیو په نوم یو لیک واستاوه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې دا موضوع د پاکستان په پارلمان او رسنیو کې مطرح کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان سفیر د لور د اختطاف پیښه ناراحته کوونکې ده، چیرنې به وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړ. په ترکیه کې چارواکي وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې 133 افغانان د ایران له پولیسو سره نښتې نیولې دي چې قانوني اسناد نه لري. د ترکیه د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي 3 افغانان پرون او 95 نن په وان ولایت کې نیول شوي دي. افغان کډوال د ترکیه له لارې غواړي چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په اروپا کې د وروستیو سیلونو د قربانیانو شمیر 133 او ته ورسید. چارواکي وایي چې لا هم په لسکونو کسان تدې تم دي. د جرمني سربیره د سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ اخیزمن کړي دي او وستا سیلونه د سویس، آستریا او چک جمهوریت لور ته بهیدلی دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 22 ته رسیدلی دی. د استریا پولیته نشته تیر شپه د سخت ورشتونو لامل لشتر لشه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بلجیم اعلان کړی دی چې د سیشن بی پروسبه په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمنځي. د برېټانیا ستر اعظم بوریس جانسن او د مالی وزیر ریشی سانګ په د لسو ورځو په مخه وروسته تر دې قرنټین شي چې له وطن سره چې په کورونا اخته شوی دی په ارتباط کې شوی وو. د ستر اعظم دفتر نن د دې دوه مشانو د قرنټین اعلان وکړ او د هغه کس هویت یې افشا نه کړ چې کورونا او اولادوی سره یې نشته لیدلې وو. د ستر اعظم ویان ویل دي چې بوریس جانسن به آنلاین د وزیرانو په غونډو کې برخه اخلي. د دې سربیره چې په روسیې کې په بریتانیا کې د کورونا مثبت پیښې زیات شوې دي، حکومت اعلان کړی دی چې سر له سبب د دې وبا په خطر اکثر لګیدلې بندیزونه لري کړي. او روسي خبر ده چې د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د اولمپیک تنظیمونکو نن خبر ورکړ چې د اتلانتیک لوبغاړو په منځ کې د کورونا لومړی مثبت پیښه ثبت شوې ده. د اتلانتیک دوه لوبغاړي په ټوکیو کې د اولمپیک په سیمه کې او له دې سیمه بهر یو بل د کورونا نتیجه مثبت شوې ده. تر دې وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ په ټوکیو کې خبري کانفرنس ته وویل چې دا او تر دې مخکې مثبت پیښې د اولمپیک لپاره د ډېرې اندېښنې نه دي.
Only 15, I may say, were tested positive.
دی وی یواز 15 سنه چې تر اوسه را رسیدلې یا ماینه شوې ده، نتیجې مثبت ختلې دي. دا ډېر لږ فیصد ده، یعنی 0.1%. او کوم کسان چې نتیجې مثبت شوې ده سمدستي قرنټین شوې دي، نو په هیڅ ډول نورو برخوالو او د جاپان خلکو ته خطر نشي جوړولای. ټاکل شوې ده چې د اولمپیک لوبي په ټوکیو کې د جمعې پر ورځ پیل شي او د اگست تر اتمې دوام وکړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسماني موریز د ورښت اټکل ته تودوخه 2 درجه درې در سټیټه درويشت. کندهار کې به اسماني موریز وي د تودوخه 2 درجه و در سټیټه 25. مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخه 2 درجه 40 ټیټه شپږویس. کندهار کې هم اسمان شین کودل سوي د تودوخه 2 درجه 240 ټیټه وويست. او بل اخر جلال آباد کې به اسماني موریز وي، هلته هم د ورښت اټکل سوي د تودوخه 2 درجه 9 در سټیټه
ما خامنه خبری مجله ته غوږی په دهله چی او خوخه او خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونه د سر راپور ته. په سلګونو کسانو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تختونې په اعتراض لاریون وکړ. په لاریون کوونکو کې ځوانانو او د مدني ټولنې فعالینو برخه اخیستې وه او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د عاملینو د جدي محاکمې غوښتنه وکړه او پر پاکستان یې غږ وکړ چې دوی توقیف او سزا دې ورکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل د تیر جمعې پورې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د څو ساعتونو لپاره وتښتول شو او تر شکنجې وروسته خوشې شو. دا چې کابل کې د نننې مظاهرې جزئیات سدي د خپلې همکاري یاورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل تختونی په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپرول یو لامل نن لارینو نوښول. نن یکشن با په سلګونو ځوانانو د پوندون او استادانو او ماسینو د مدني ټولنې فعالانو د ملي شورا یو شمېر غړو او عام خلکو په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته لارینو وکړ. دوی په خپل شوارونو کې مرګ پر پاکستان او مرګ د پاکستان په استخباراتي ادارې یا ISI شوارونه ورکول او د یوې لمی په خبرولو سره د عامل د محکمې غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې برخه اخیستون کې محمود مرهون لخوا خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې باید د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان پر وړاندې شکایت درشي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه ډېر درنښتي لکه په بین الملل کې د افغانستان د موضوعاتو اړوند د پاکستان پر ضد ژر تر ژره رسمي دعوا پرانیزي.
لاریون کوونکو د پاکستان د سیاسي او مسمی مشرانو لکه د لومړي وزیر عمران خان او مولانا فضل الرحمن اکسونو ته اور واچولو. دوی خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر د لور تختونی موضوع به بي جواب پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا خزینه غړو په دې پیښه ژوره خوشحالي څرګنده کړې او د پاکستان د پارلمان خزینه غړو ته په یو لیک کې لیکلي چې پاکستانی میرمنې هغه څه چې د ځان لپاره نه غواړي زموږ لپاره هم باید ونه غواړي. په لیک کې راغلي چې د پاکستان د پارلمان خزینه غړي باید د دغه قضیې په تړاو خپل غږ اوچت کړي. د ولسي جرګې غړي شینکی کرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ډیپلوماټ د کورنۍ د غړي اختطافول د هغه شکنجه کول او بیرته اچول د زموږ لپاره قابلي قبول نه ده. زموږ نگرانی اندېښنه ډېره زیاته کړې ده. پاکستان حکومت د ډیپلوماټانو د مسؤلیت او د امنیت مسؤلیت لري.
د لرین کونکو له ډلې مصطفی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر افغانانو ژور اغیز کړی دی.
اختطاف دفتر سفیر
په پاکستان کې د افغانستان سفیر د لور تختونه یو ډیره مهمه مسله ده او باید جر تر جره وڅیړل شي او په دې اړه جدي اقدام وشي. کنه نو د افغانستان غیور معزز او باوقار خلک به غلي پاتې نشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویلمی پر بنسټ د جمعې پورس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل د څو ساعتونو لپاره وتختول شو او تر شیک جی ورسته بیرته خوشی کړی شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړ او په دې اړه د افغانستان دولت شدید اعتراض ورته څرګند کړ. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو اعلامیه خبره کړې او ویل دي چې د دې ناوړه پیښې تر خبر ترلاسه کول ورسته د اسلام آباد پولیس په دې تړاو څیړنې پیل کړې دي. جمهوری ریاست د ملي مصالحې عالی شورا مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او یو شمېر نورو شخصیتونو دغه پیخه ټکنه ورکوونکې بلل یو په کلکه غندلې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په راپور کې مو اوریدل چې په سلګونو کسانو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور تختونې په اعتراض لاریون وکړ. پاکستانی چارواکو نن هم د همدې پیښې په تړاو څرګندونې کړې دي. د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دا پیښه څیړي. لږ وړاندې مې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان نه نور حال وپوښته.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن اسلام آباد کې خبري ناست کې د سفیر صاحب د لور د اغوا په اړه باندې د معلومات ورکړ. د دایوي چې وزیر اعظم د پاکستان عمران خان دوی ته امر کړی دی کورونو چارو وزارت ته پولیس ته نور ادارو ته چې زر تر زر دی دغه پیښې په اړه تحقیقات پلټنې بیا څوک چې په دې کې لاس لري هغه نیول هغه ته سزا ورکول. نو دوی چې دا پیښه دوی لري جدي اخیستې ده او ډیر زر به ته دغه پایلې د پلټونو بغم دوی اعلان کړي. نو د خو دغه تفصيلات نن دغه خبري ناست هم دغه یو فوکس و د سفیر سره پیښه. البته دا خبره مو کړه چې د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هغه دوی سره په رابطه کې دی تماس کې دی او دوی سفارت دی سره همکاري کوي. نو دا دی وی چې دا بیا یو روغتون ته تللی و دلته یو شخصي روغتون دی علي میډیکل سنټر ورته وي. دا غینه پس بیا دا اسلام آباد کې کوم بل د حکومتي سرکاري چې کوم روغتون دی پیمس په نامه باندې دا بیا غیته تللی و او د دې غتیبي رپورت هم اوس هغه بشپړ دي سره د حکومت سره.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په دوحه کې نن د دویمې ورځې په مخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاوو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. دواړه لوري وایي پر یو شمېر مهمو مسایلو بحثونه کړي خو جزئیات لا روښانه کړي نه دي. سرچینې بیا وایي چې اوربان د پاتې طالب بندیانو ازادي راتلونکي نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي دي. هغه د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته په یو منسوب اختریس پیغام کې ویل شوی چې دوی د خبرو لاره د ستونزو هواري غوړي. تفصیل په دې راپور کې.
نن په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دوی مورز ده. تیر ورځ د دوه خواوو وکسیزو ډلو د بندو دروازو تر شا د ماخام تر ناوخته د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي خو جزئیات رسنیز نه کړل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پرونیو بحثونو په دوام نن هم پر هماغو موضوعاتو خبرې وشي. د شورا ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل
هغه بحثونه چې شروع شوی دی هغه بنن هم بحثونه کیږي هغه بنن تعقیبیږي کله چې بحثونه پای ته رسیږي د بحثونو په اتمام سره به موږ بیا اعلان خبرو او په اعلان کې به ټول هغه څه چې په باندې بحث شوی دی په باندې دوه طرفونه سره سره شوی دی هغه اعلانو امیدوار یو چې موږ د افغانستان د خلکو لپاره په دغو مذاکراتو کې چې اوس روان دي ښه خبرونه ولرو
خلدوار لور یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي په پرونیو بحثونو کې اوربند د جګړې درې دل راتلونکي نظام اساسي قانون او د بندیانو خلاصون د خبرو اصلي ټکی وو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وان محمد نعیم هم ازادي رادیو ته وویل پر دې بحث شوی چې څه ډول اوسنۍ ستونزو ته د حل لار پیدا شي
البته په اون ډول باندې د موبایل شي بحثونه په دې کړو هم جریان درلودن به هم وي څنګه کېدل شي د ستونزو ته د پټه کې کېدل شي د مذاکرات څنګه چې ټاکل کېدل شي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د دې پړاو خبرو لپاره ډیره هیله مندي شته چې ګوندې د سیاسي حل لپاره یو لار پرانیسي هغه بیا د طالبانو مشر مولا حبت الله هم په خپل اخترس پیغام کې د خبرو لولاري د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی وای خره چې دواړه لوري خپل ستونزې په خپل حل کړي په دې پیغام کې د طالبانو د مشر لخلي لیکل شوی دوی د سیاسي بهیر د خبر مخته لپاره دفتر پرانستای او د خبرو لولاري د مسلې حل ترجمان دي د مولا حبت الله په پیغام کې د بهرنۍ واسکر لوته ورسته لنړی او د سیمه هیوادونو سره د خو اړیکو یادونه شوی او ورته داډ ورکړل شوی چې د افغانستان خاورې پر ضد نه کارول کیږي خو د ورته عمل غوښتنه هم شوی طالبان داسې مهال د ستونزې په سیاسي حل ټینګار کوي چې امریکا هم په زور واک ته د دې ډلې له رسېدو سره مخالفت ښودلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
هیڅ پوځي حل لار نشته طالبان نشي کولای قدرت انحصار کړي که داسې وکړل موږ یې حکومت په رسمیت نه پیژنو آن تیر ځل چې ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت منلی و اوس وایي چې نه دا ډول حکومت ورته د منلو وړ نه دی طالبان هم وایي چې دا ډول حکومت نه غواړي پر ځای ټول شموله حکومت غواړي داسې حکومت چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي دوی ته پکار دي چې دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي
د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان او نړیواله ټولنه داسې مهال د شخړې په سیاسي حل ټینګار کوي چې د دې هیواد پاتې ویشتو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او د دې ډلې ترمنځ مخامخ جګړه روانه ده ملي دفاع وزارت وایي توانېدلې چې له دې ډلې هغه اتلس ولسوالۍ بیرته ونیسي کومې چې په دې وروستیو کې طالبان نیولې وي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوریدونکو را سره اوسئ د ماښام تر اوو بجو زموږ خپرونې دوام لري وړاندې درته دا هم درو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تاسو ته یو ښه زیری لري او هغه دا چې وایي د کورونا پیښې کمې شوي خو تر دې راپور مخکې دا راپور راخلو چې د جګړه ځپلې کندوز ولایت ځینو اوسیدونکو د کورنۍ بې ځایه کېدنې ترڅنګ اوس له هېواده بهر کډوالۍ ته مخه کړې ده
په کندوز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورنیو هېواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هېوادونو ته ځي پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې وای چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هیواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی خو هغه وای د کندز روان حالت دې تاړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي
زه سلته راغلم وطن خو جوړ جوړ نه سو له نورو پسې به ته رسولو دغه فعلاً زه یو سو روپۍ سرمایه لرم بیرته پاکستان ته په تیښته یم نو موږ یو زه نه داسې ما غوندې سلاو کورنۍ چې زه خپله پیژنم درګه فقط دغه اختر تیر شي په دې کندز ولایت کې څوک زندگی نه کوي د ځوان جای نه ده ټول وځي
څلوېښت کلن حافظ الله هم وایي چې په کندز کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله بې وزلي او بېکاري زور اخیستی او په همدې خاطر غواړي له خپلې کورنۍ سره له هېواده بهر ولاړ شي
ډېره بدبختي ده جنګونه هم دغسې دوام وکړو اوس چا خبره یو څو روپۍ ما خوا دېخوا د خپلې کډې مډې بېرته خرڅې کړلې او پنځه روپۍ برابرې کړې دي مجبور لاړ شو بیرته لاړ شو یو چیرې لاړ شو چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړې دغه به راشخه پاتې بیا به د توپو ټانګو د مرمیو لاندې به پاتې استو بیا به سړی بدبختي
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي
یو خود طالب یو خود دولت منس کی اوانونا اعلی ماشومان دیننا تکاوته ویس اعلی دی کوړته ویس اغا کوړته ویس دی اغا انسان چ کوکم کوړته زی دی اغا وشلای تا ګوري او ما ډوډې خوره نو بنګه کوم خاطر لارسو یاره بیرته غوړ ما زی لارسم امغه مجبور ام امغه زندگی په سر ویسو بچان لارو مردا به د زرمه د کړه چي د لارسم پاکستان ته
په دې ورځو کې د کندز ښار د کوهنه فروشي بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي تر څو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته یې د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغه ته یو میاشت کې جنگ ده، مجبور یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څه کار ته پرېږدي، مجبور یو نو څه تل تکان هم ته راوړي دي، خرڅ څه کوسي یو لارې کرا پیدا کړي د هېواده ځانو باسو. دلته خو خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي او کلم بل په سر سر ولي.
د کندز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د روغتیا په برخه کې یو ښه خبر. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د پیښو شمیر مخ په کمیدو دی. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو نن خبریالانو ته که څه هم ویلي چې شمیر مخ په کمیدو دی، خو ویلي دي چې د کورونا ګواښ لا په خپل ځای دی. ښاغلي مجرو د اختر په شپو ورځو کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویلي چې د کورونا ویروس پیښې مخ په کمیدو دي. وحید مجرو د یکشنبه په ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ که چیرې روغتیایي سپارښتنې عملي نشي دغه ناروغي لا هم ګواښونکې ده.
اساس شواهد موجوده
د شواهدو پر بنسټ په اکثرو ولایتونو کې دغه ناروغي له لوړې کچې ښکته راغلي او ورو ورو دا کچه راټیټیږي، خو کوچنۍ تېروتنه به ستونزه لا زیاته کړي. هغه جدي ګواښونه چې موږ ترې اندېښمن یو، د لوی اختر رسېدل، د اختر په څلورمه د ښوونځیو پرانیستل، په ایران او پاکستان کې د کورونا پنځمه څپه ده چې افغانستان به د کورونا له څلورمې څپې سره مخ کړي.
سان رپوس با یک تهدید کلان در موج چهارم مواجه ساخت ساخت.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خاریانو څخه انتقاد کوي چې لا هم له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو ته ورځي. نوموړي د ودونو تالارونو پرانیستل او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو ته تلل د کورونا پیښو د زیاتېدو لاملونه یادوي. ښاغلي مجرو د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه یاده کړه او ټینګار یې وکړ که چیرې د کورونا پیښې په هیواد کې زیاتې شي، دغه وزارت ټولو ناروغانو ته د اکسیجن د رسولو توان نه لري. نوموړي یو ځلې بیا له خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له تګ راتګ ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې په اختر مبارکۍ او بسنه وکړي. د روغتیا وزارت نوي شمیرې ښیي چې د کورونا ویروس پیښې مخ په کمیدو دي. دغه وزارت د ارقامو په اساس په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 878 تنه په دغې ناروغۍ اخته شوي او 68 تنه ترې مړه شوي دي. د دغه وزارت معلومات ښیي چې د کورونا ویروس له پایله تر دې دمه 1,104,499 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي او 6,214 تنه ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دل دي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په جرمني، بلجیم، هالند او لوکزامبورګ کې سیلونو خلک ځپلي دي او د اتریش چارواکي وایي چې په دې هیواد کې هم ورانۍ کړې دی. د دې سیلونو له امله چې په تاریخ کې بې ساري بلل شوي، د قربانیانو شمیر تر 180 اوښتی دی. اوس دا سیلونه د اروپا نورو هیوادونو ته هم بهیدلی دي او دا ویره زیاته شوې چې د قربانیانو شمیر به یې د ورانۍ د ساحل پراخېدو سره نور هم زیات شي. تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
په اروپا کې د ورستوي سیلونو د قربانیانو شمیر 103 اتیا تر رسیدلی. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان ورک دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیرې اونۍ راهیسې سیلونه پکښې بهیدلي دي، تر ټولو په جرمني کې ډېر کسان وژل شوي. دې سیلونو لارې خرابې کړې، انټرنیټ او تلیفون یې قطع کړی، چې له دې امله د ورکو شویو کسانو د موندلو هڅې ګرانې شوي دي. د ژغورنې عمله هڅې کوي چې د بیړیو او هلیکوپترو له لارې ځپل شویو سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینلاین پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلی دی چې دا بیرسته چې د قربانیانو شمیر به زیات سي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 650 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني سربیره سیلونو درې نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ ډېر اغیزمن کړي دي، او اوس دا سیلونه د سویس، آستریا او چک جمهوریت لور ته بهیدلي دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 1,650 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 28 ته رسیدلی دی. د آستریا پولې ته نږدې تیره شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړ. د آستریا صدر اعظم سباستین کورز په ټویټر کې لیکلی دی چې درنو بارانونو او طوفانونو له بده مرغه د آستریا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولت سیمې ته ورسي، هلته لږ غورل سوي سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان وشته دي. همدې سیمې ته چې سیلونه ځپلې ده، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر ورغلی و. د جرمني او چک جمهوریت ترمنځ د اورګاډي سفرونه د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلې دي. چارواکو ویلي دي چې علت یې هوا ده او د نن ورځې په وروستیو کې به دا ستونزه هواره سي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا واندرلین پرون په بلجیم کې سیل ځپلو سیمو ته ورغله او بیا یې پر ټویټر ولیکل چې له اروپا سره خپل خواخوږي ښیي. بلجیم اعلان کړی دی چې د سه شنبې په ورځ به په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت.
ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري اوریدونکو، که تاسو چیرته د ازادي راډیو په خبرونو نظر لرئ یا هم سیمه کې کومه موضوع لري په پیغام ثبتون کې ماشين کې راته خپل غږ ثبت کړئ. اوس به ورشو یو شمیر غږونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
حجی شیر حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالینا دادابی رادو کارکون کو اوریدون تا خپل سلام وړاندې کوم. دا چې یو محسوس والا چې په غازی آباد کې لارې بندې دي، خوراکي توکي ټول خلاص، دوا درمل په شپخانو کې نشته، په بازارونو کې نشته او خلک د ډېر بد حالات سره مخامخ دي. د ټولو جنګي دن دا هیله ده چې دې ولس لپاره یوه لار خلاصه کړي.
سلامونه احترامات هم قبول کړئ. زه عصمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه. دا د ولایت والین هم دا غوښتنه ده چې د شهیدانو ماشومه دې کله راته یو بانه وکړي او کله راته بله بانه وکړي. غونډه په جغلارو شروع ده. دا زموږ غوښتنه ده او زموږ حق دی چې لړای دي.
دا ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. غیاث الدین غیاثم د کونړ ولایت نه. دا چې زموږ سیاسي او مشران د افغانستان اسلامي جمهوریت په نمایندګۍ د قطر هیواد ته تللي دي، موږ پرې فخر کوو. مګر دا چې د طالبانو مشران په وار وار دا خبره تکراروي چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت منځ ته راشي، آیا د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوی په نظر اسلامي حکومت نه دی؟
دسرو ګلونهار په سین ټټر مزه کوي. دسرو ګلونهار په سین ټټر مزه کوي. رسول سرمن داس اختر مزه کوي. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې ډالۍ کوم. کویدلی ولسته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. علی باب خان صدیقی هم د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ له ګلورین کلي نه.
سلامونه ګران وړونو،
خوند و تاج ده و ساج طول و ردون که در نالی طول مسلمانان محمد حشم خانزاده هم در المن در ولایت سمیغن نسوالی ده ایساس ده هر افغان سرکیش ده ده هر مسئول سرکیش بده شل کار ده افغانان و یونی دیلی بیدیلی دی او که گتر رسیده لیه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو تاسو کولای شئ په 0022 3028 شمیره راته خپل پیغامونه ثبت کړئ. په همدې سره ورو ورو ورسېدو د دغه خبری مجلې د پای شي بوت ازمګ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. اوس په بل خبری مجله کې زما همکارا فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.